د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دی یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نور یو ځل بیا هر کلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې سپینې مانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تور پورې کړ چې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې د پاکستان د نن روانې دي. د جمهوري ریاست د له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل مو له هدایت امین ارسلان سره مرکه کړې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشره نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ او د اپوزیسیون له مشرانو سره خبرې کوي. د قزاقستان د لوی ښار الماتی په مارکیټونو کې د اور لګیدو په دوام تیر شپه هم د یو مارکیټ لویه برخه تخریب شوې ده. خو لومړی به قسم سولمات ته وار ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرټکی د لغمان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د رای ورکونې شپږ دېرش مرکزونه په داسې سیمو کې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې خپلو کمپاینونو ته دې حکومتي چارواکي نه غواړي. او د فواید عامې وزارت د څه باندې اته شپېته میلیونه افغانۍ په لګښت د کابل پروان د لوی لارې دواړو غاړو ته ویالې جوړوي. د همپورا کورنی خبرونه د لغمان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د رای ورکونې شپږ دېرش مرکزونه د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. په لغمان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مسؤول نعمت الله ساپي خبرې اعلان ته وویل چې امنیتي ځواکونو ورته تر انتخابات پورې د دې مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ ورکړی دی. دوی وایي په یاد ولایت کې په مجموعي توګه یو سلو شپږ دېرش د رای مرکزونه شته چې دولس یې د جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست انتخابات د حمل په شپاړسمه نیټه اوسي. په همدې حل کې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان ته خبرداری ورکړی چې په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې دي د حکومتي چارواکو د ګډون مخه ونیسي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته ویل لیدل سوي چې د ځینو کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې یو شمېر حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه. نوموړي د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه وبلله او وی ویل چې د تکرار په صورت کې به رسمن موضوع د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته راجې کړي.
دا به وروسته ګوتڅندنه وي دوی ته وروسته دې د ټاکنو خپلواک کمیشن عملي اقدام کوي او موږ به د شکایت کمیشن څخه په جدي ډول باندې غواړو چې د دوی په وړاندې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې اقدامات وکړي.
تر دې مخکې یو شمېر سیاسي کړیو هم په انتخابات کې د ځینو حکومتي چارواکو د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر حامد کرزي په وار وار ویلي چې د یو حکومت به په بشپړه توګه په انتخاباتو کې خپل بېطرفي وساتي. او روسي کورنۍ خبروم ده چې د افغانستان د فواید عامې وزارت د څه باندې اته شپېته میلیونه افغانیو په لګښت د کابل پروان د لوی لارې دواړو غاړو ته ویالې جوړوي. د دغه پروژې د عملي کولو تړون نن د یاد وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. د فواید عامې وزارت مالی مرستیال عبدالهادي رفیع نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د پروژه به څو میاشتې وخت ونیسي. ښاغلی زی ویل چې یاد وزارت دغه راز غواړي د کابل او ګردیز د لوی لارې څه باندې دوه کیلومتره چې خراب دی په اساسي توګه جوړ کړي. دوی وایي د دې دواړو پروژو لپاره پیسې د افغانستان له پراختیا بودجې څخه برابرې سوي دي. د اوتر د دمه کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
د اروپا د بهرنۍ پالیسي مشره کاترین شتنن په کیف کې د اوکراین له جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ او د هیواد د اپوزیسیون له ځینې مشرانو سره ګوري. په اوکراین کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د روانو سیاسي لانجو د حل لپاره د منځګړیتوب په خاطر اشتن پرون په کیف کې د اپوزیسیون له یو شمېر رهبرانو سره د ماښام ډوډۍ وخوړه. د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیتشکو وویل کاترین شتن ډاډ ورکړی چې اروپایي اتحادیه له حکومت سره د مذاکرو لپاره په لوړه سطحه منځګړیتوب ته تیار ده. خو د اپوزیسیون مشر کلیتشکو وویل
هغه مې نو تکي وراجنه چې پرزیدنت خوچی پرکلاست سی
زه داسې احساس کوم چې جمهور رئیس غواړي چې ټول مسؤلیتونه پارلمان ته ورکړي. زه یو ار بیا ټول ته خبر ورکوم چې اوس ټول قدرت دی وسړي، یعنی واز دی یانکوویچ پلاس کې دی، نو ټول مسؤلیت همدای لري. د دې پروسې ځندول یوازې خلک احساساتي کوي. د امریکا د ولسمشر مسیال جو بایدن پروند اوکرين جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ ته ټلیفون کړی و او ورڅخه غوښتنه کړې چې د مخالفینو سره مذاکره وکړي. د مذاکره ضد پولیس د مظاهرو ضد پولیس ژرته ژره له سیمې وباسي. د اوکراین په پارلمان کې بنن د اپوزیسیون پلویان بیا هم د جمهور رئیس د صلاحیتونو د محدودولو لپاره پر اساسي قانون خبري وکړي. د پاکستان پولیس وایي په پېښور کې په انتحاري حمله کې نه تنه وژل شوی او تر 50 زیات زخمیان دي. پولیس وایي دا حمله د پېښور په کوچه رسالدار کې چې د شګانو مقدس ځایونه دي په پاک هوټل کې شوې ده. د پېښور د پولیسو مشر نجیب الله رحمان وویل حمله په داسې وخت کې وسوه چې خلک له مسجد راوتلي وو او هوټل ته تلل.
8:05 پہ یہ کوچہ رسالدار یہاں پہ پاک ہوٹل
دوی حمله په 15 باندې 8 بجې د پاک هوټل د رستوران په لوی خونه کې چې خلکو د مخستان ډوډۍ خوړه شوې د ابتدایي معلوماتو پر اساس ویل سوي چې دا انتحاري حمله و او دا هم معلومه سوي چې حمله کوونکی هوټل ته نږدې په یو دکان کې ناست. د ازادي رادیو خبريال وای د میجر مستګل په نوم د وسلوالو نوې ډلې د حمله مسؤلیت اخیسته، خو پاکستانی طالبان ویلي چې دوی په دې حمله کې لاس نه لري. د بغداد د زرغونی سیمې شاوخوا ته چې شدیده امنیتي څارنه کیږي نن په پرله پسې به می چاودنو کې 22 تنه وژل شوی دي او ګڼ شمېر خلک زخمیان دي. د بغداد په زرغونه سیمه یا ګرین زون کې د عراق د صدر اعظم دفتر او د زیاتو غربي هیوادونو سفارتونه دي. یو چاودنه نن د عراق د بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ په وړاندې وشوه او بل یو انتحاري حمله کوونکی حمله وکړه چې د رستورانت مخې ته و. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د قزاقستان د لوی شهر الماتی په مارکیټونو کې د اور لګیدو په دوام تیر شپه هم د یو مارکیټ لوی برخه تخریب شوی. پولیس د الماتی شهر په یوپیټر مارکیټ کې د اور د کنټرول هڅې کوي او خلک یې سیمې ته لورتګ منه کړی دی. یو نیمه میاشت مخکې الماتی شهر ته نږدې په قرسای سیمه کې په یو مارکیټ کې د اور د لګیدو له امله 2 تنه مړه شوي وو. یوازې په سپتمبر او نومبر میاشتو کې په الماتی او شاوخوا سیمو کې لشترژه ته مارکیټونه سوځېدلې دي. نن د نړۍ په 1900 شارونو کې په روسیه کې پر هم جنس بازانو د بندیز لپاره د تبلیغاتو پر ضد اعتراضي لاریونونه کیږي. د هم جنس کرایانو د املاتړ وی نړیوال ادارې ویلي چې په نیویارک، پاریس، سن پیټرسبرګ او لندن کې به د دوی د نننیو لاریونونو هدف دا وي چې د اولمپیک د لوبو سپانسران یې املاتړ کوونکي په روسیه کې د هم جنس کرایانو پر ضد قانون په مخالفت کې خبرو ته را وبولي. او د مسکو شهر په تقریبا 800 کیلومتری کې د غشار شمال ختیځ لور ته نن د ریل ګاډي د چپکېدو له امله ور لګېدلې او سلهاو خلک له خپل کورونو څخه وتلو ته مجبور شوي دي. په روسیه کې د استراري حالاتو د کنټرول اداره وایي چې د ریل ګاډي په درويشتو دوډیر شو ډبو کې غاز لږ ډول کېده. دغه ډبې چپه شوي دي او له امله یې د غاز چاودنه شوې ده. دوی وایي چې په دغه پیښه کې هیڅ چاته ضرر نه دی رسیدلی. او اوس په افغانستان د څو مهمو لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات درته وړاندې کوم.
د هم پرکلونکو سلر ویساتونو کې د افغانستان د زنی لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخه لوړه درجه نه ټیټه منفی او اسمان وریز او د واوري د ورېدو اټکل. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه و اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخه لوړه درجه منفی 3 ټیټه منفی 10 اسمان وریز. کندهار د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه منفی 2 اسمان وریز. ورسې برخه کې مزار شریف د تودوخه لوړه درجه منفی 12 ټیټه منفی 13 اسمان وریز.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دغه راز د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالاتو له اټکل هم خبر شوی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپو سربیره دغه راز لوی خرونو کې د اف ام په 13.5 چپ هم اوریدل کېدای شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي.
I think it's abundantly clear that we believe it ought to be signed quickly.
د جمهور رئیس سره کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې مو دا ځل هدایت امین ارسلا سره مرکه کړي.
د افغانستان خلک مالودان صلح غواړي او موږ هم باندې باندې ټینګار کوو. خپل هلې ځلې وکړو جاري وساتو.
په پاکستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې بیا د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تور پورې کړ چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې د پاکستان دننه روانې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې که د کمیاب مرغانو ښکار بند نه شي نو د دې خطر شته چې نسلونه یې له منځه لاړ شي.
بازان چې دي کې نسل کمیږي او باید موږ خپل اول مخنیوی وکړو.
خبرونه په وروستۍ برخه کې د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه درته خبرو. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي له واشنگتن سره د امنیتي تړونو لاسلیک څخه ډډه کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره شپه له پوځي او سیاسي چارواکو سره په افغانستان کې خپل راتلونکي پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر کرزي او واشنگتن د اړیکو د پیچلتیا له امله د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هم مطرح دي، خو ولسمشر اوباما نه غواړي د عراق اشتباه په افغانستان کې تکرار کړي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزینه اورو.
د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د امنیتی ترون د لاسلیک زند د امریکا د متحده ایالاتو حکومت تنگ کړی او جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له خپلو جګپوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره غونډه وکړه او په افغانستان کې د خپل راتلونکي پوځي حضور په اړه بحثونه وکړل. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د امنیتی ترون د لاسلیک په اړه خبرلارو ته وویل:
believe it ought to be signed quickly
there زما په باور دا بيخي څرګند ده دا تړون چې په پوره اخلاص او شنیت وربني بحثونه شوي وو باید ډیر ژر لاسلیک شي. لوی جرګې دا سند تایید کړ او موږ له څو مودې راهیسې له افغان حکومت څخه غواړو چې دا تړون هم دا اوس لاسلیک کړي.
د سپینې ماڼۍ په غونډه کې چې جمهور رئیس باراک اوباما او جګپوړو پوځي او سیاسي چارواکو پکې ګډون کړی و، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په بیلابیلو حالتونو یا انتخاب بحثونه وشول. یو انتخاب د ټولو ځواکونو وتل ول. په امریکا کې نظریات مختلف دي. پوځیان په افغانستان کې د پوځي حضور طرفدار دي، خو یو شمېر سیاستوال بیا له دې هېواده د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز سپوره د ځینو امریکایي پوځي چارواکو له خولې لیکلي دوی په افغانستان کې له پاتې کېدو سره زیاته لیوالتیا نه لري، خو رسپانه د سیاسي چړونکو دا خبره هم راخسته چې وایي د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو دا څرګندونه چې ګوندې دوی نه غواړي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي ظاهري خبرې دي، او دا ځکه ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د امریکا د ملي امنیت لپاره زیات اهمیت لري. سپینې ماڼۍ وایي له جمهور رئیس اوباما سره په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډینفورد، د امریکا دفاع وزیر چک هیګل، د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي او نورو پوځیانو ګډون کړی و.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 څپه.
د انتخاباتو په اړه وند راپورونه لرو چې په شلمه دقیقه کې البته د روانې خبرونې په شلمه دقیقه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د ودې لپاره د مسلکي کادرونو روزنې ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه نن په کابل کې د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه د څه باندې 100 ډیپلوماتانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. په عین وخت کې د سیاسي چارو کتونکو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تخصصي او مسلکي کادرونو روزل د هیواد بهرنۍ پالیسۍ لپاره ډیر مهم بولي. نور حاله کابل د ازادي راډیو د خبريالې مرزي احمد زی رپورټ کې
د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنی پالیسۍ په برخه کې ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې دا وزارت هڅه کوي سو په سیاسي برخو کې د مسلکي کادرونو ظرفیتونه لوړ کړي. د بهرنی چارو وزیر زرار احمد عثماني د سرګندونې د چرشمې په ورځ په کابل کې د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه د سبان د 100 ډیپلوماټانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. هغه وویل چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو سره په کار ده افغانستان د بهرنی پالیسۍ په برخه کې پیاوړی حضور ولري.
په هیواد کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تحولات او فرصتونه موجود دي، او موږ ټولو ته لازمه ده چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کوښښ، هڅې، ابتکار، مهارت او کاري وړتیا ولرو څو مسلکي کدرونه فرصتونه وپیژني او ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د بهرنۍ روابطو د پیاوړتیا لپاره په کار ده سو افغان ډیپلوماټان په ښه ډول وروزل شي. د بهرنۍ چارو وزارت د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه 109 ډیپلوماټانو چې په سیاسي او حقوقي برخو کې لوړې زده کړې کړې وي فارغ شول. له فارغ شویو ډیپلوماټانو څخه 1 د بهرنۍ چارو وزارت او 8 د نورو حکومتي ادارو کارکونکي دي. په دغه انسټیټیوټ کې هر کال د بهرنۍ چارو وزارت او د بیلابیلو نورو وزارتونو یو شمېر کارکونکي مسلکي زده کړې کوي، خو په عین وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې مسلکي ډیپلوماټان د بهرني سیاست لپاره ډیر مهم دي.
مسلکي کادرونه ته یعنی د انسټیټیوټ د لارې نه باید فارغ التحصیل شي، بیا نه په هغه پوسټونه چې لازم ده وګمارل. زما باور دا ده چې هر څومره چې وزارت خرجه مسلکي سي هغومره خارجی سیاست پر روابط بین الدول کی تاثیر مثبت بوله.
د افغانستان بهرنی چارو وزارت د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه د ډیپلوماټان په داسال کې فارغیږي چې اوس مهال انتقادونه موجود دي چې له واده بهر ځینی افغان ډیپلوماټان له مسلکی او علمی ستونزو سره مخامخ دي. کتونکې په دې باور دي کچېرې د افغان ډیپلوماټانو مسلکی ظرفیتونه لوړ او د اړیکو پر ځای د پوهې او مسلک له مخې په دندو وګمارل شي، نو دوی به وکولای شي د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې ډېر ګټه ورتمام شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې که د کامیابه مرغانو ښکار بند نه شي نو د دې خطر شته چې نسلونه یې له منځه لاړ شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره بیا وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې د هر ډول مرغه ښکار منع اعلان شوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې دوی په دې برخه کې هڅې ګړندۍ کړي او یو شمېر کسان هم نیولي چې په خپل سره توګه مرغان ښکارول. په دې اړه نور له سید کمال شاه عارف په راپور کې.
خلک شکایت کوي چې د مرغانو خپل سر ښکار کول دومره عامسوي چې حتی د کابل ښار د واټونو پر سر په داسې حال کې چې مرې پرېسوي وي پلورل کېږي. دوی وایي اړوند ارګانونه باید د خلکو لخوا په خپل سر توګه د مرغانو د ښکار مخه ونیسي تر څو د مرغانو نسل له منځه ولاړ نه سي.
د بعضې کسان رسي موږ خپل وعده کړه کسان شدي بعضې بازان ښکاري وي هغو باندې پیسې اخلي او داسلا د دا یو هغه کار نه دی. باید دا ځکه د بازان چې دي هغه کې نسل کمیږي او به دوی باید موږ خپل اول مخنیوی وکړو. که موږ ونه کړی باید مخنیوی جیزن دولت مخنیوی وکړي.
دولت باید د بهرنۍ کاریانو مخنیوی وشي چې چیرته د مخنیوی ونشي نو د نسل ورکیږي.
د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ښکاریانو لخوا د مرغانو خپل سر ښکار کول سخت اندېښمن کړي. د یادې ادارې د نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره چې افغان ولسمشر نږدې لس کاله مخکې په یو فرمان کې د مرغانو ښکار کول منع اعلان کړي خو بیا یې هم مخه نه ده نیول سوې. نوموړي زیاته کړه که دا کار همداسې دوام ولري دا ویرسته چې د یو شمېر مرغانو نسل له منځه لاړ سي چې دا به د ده په خبره چاپیریال ته لوی زیان ورسوي.
خصوصا د وحشي ژویو په مجموع کې چې د هغوی نسل د ورکېدو په حال کې ده. موږ سره داسې معلومات او راپورونه موجود دي چې کېدای شي موږ په د بیروي ښکار په نتیجه کې موږ بعضې انواله لاسه ورکړو چې د هغو دوباره احیا کول بیا د بشر له توانه وتلی خبره.
په افغانستان کې د مرغانو د خپل سر ښکار کولو له امله اندېښنې په اس حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په هرات او فراه ولایتونو کې د یو شمېر بهرنیو ښکاریانو لخوا د مرغانو د ښکار کولو په اړه راپورونه خپاره شول. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد خالد نسیمی ازادي رادیو ټول په خپل سر توګه د مرغانو د ښکار علت په دې برخه کې د قانون نه عملي کېدل دي. د په خبره اوس هم د کورنیو او بهرنیو ښکاریانو لخوا د هیواد په یو شمېر سیمو کې د میش مرغه، حسیني باز او قلندی برفي مرغانو ښکار ادامه لري. نوموړي زیاته کړه که دا کار همداسې دوام وکړي دا وي رسته چې نسل له منځه ولاړ سي.
پس دې وخت دا دي چې پولیس او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې باید قوانین تطبیق کړي او د قاچاقبرانو او هغه څوک چې غواړي چې دغه پرندگان ښکار کړي دا باید لوګري. که داسې نه سي مونږ په دې باور یو چې درې او څلور کالو کې دا غصب شوي پرندگان او حیوانات ټول له منځه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د مرغانو د ښکار د مخنیوي په اړه د ولسمشر د فرمان د عملي کېدو لپاره په ولایتونو کې ټول امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه سوې. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسان نیولي چې په خپل سر توګه مرغان ښکارول.
د کورنیو چارو وزارت د جمهوري ریاست دغه فرمان سره سم د روان کال تر پایه څو ځله د مرغانو د ښکار د مخنیوي په برخه کې د سرغړوونکو په اړه لسګونه قضیې لرلې او هغه کسان چې سرغړونه یې کوله د الوتونکو ښکار یې کوی د کورنیو چارو وزارت لخوا تر پیژندلو وروسته نیول شوي.
د چاپیریال ساتنې ادارې د معلومات له مخې په افغانستان کې دا مهال 450 ډول مرغان شته چې یو شمېر دایمي او یو شمېر مهاجر دي چې له نورو هیوادونو څخه دلته راځي. د دې ادارې مسؤلین وایي د غزنی آبی استاده، د ناور دشت، د نیمروز هامونی پوزاک، په فراه کې هامونی صابره د دایمي او مهاجرو مرغانو د ژوند کولو د مهمو ځایونو څخه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې تیر درو لسو جګړو او وچکالیو د چاپیریال د نور برخو ترڅنګ مرغان هم سخت ځپلی چې حتی د سپین ځانې پر نوم یو ډول مرغه د شلو کلونو را په دې خوا په دې هیواد کې نه دی لیدل سوی. د چاپیریال ساتنې د برخې څېړونکي وایي که د مرغانو د ښکار د مخنیوي په اړه وضع سوي قوانین عملي نه سي، داسې ویره سته چې په نږدې کلونو کې د یو شمېر نور مرغانو نسل هم له منځه ولاړ سي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د جمهور ریاست او ولایت شوراګانو لپاره د امنیتي ستونزو په موضوع کې تمکیه د لغمان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوی غواړي د دې ولایت امنیت خراب کړي او د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د لغمان امنیه قومندان په خپلو څرګندونو کې په دې کار کې په ډاګه پاکستان تورن کړ. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپورټ واوري.
د لغمان امنیه قومندان جنرال محمد داوود امین وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د پاکستان استازي راځي او په لغمان کې له وسلوالو سره ملاقاتونه کوي او جدي هڅې پیل کړي چې دلته انتخابات ګډوډ کړي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وکړي
او دلته د همسایه ملکو مستحکیما مداخله موجوده د نمایندگان راځي، دوی حتی لیدرشپ راځي دلته چې دوی سره ملاقاتونه کوي، حتی راپورونه اطلاعات موږ سره دلته شته دي چې د دوی هغه ټیمونه راځي چې د دوی کارکرد و د دوی هغه عملیاتونه شیشي دي بررسی کوي. د بالخصوص باید پاک اصف وایم چې پاکستان جدي مداخله په شرقي ولایاتو کې لري او دوی تصمیم لري چې دلته دوی دغه انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي.
دی وایي که څه هم لغمان له ډیورنډ کرښې سره ګډه پوله نه لري، ولې د ننګرهار او نورستان له لارې دې ولایت ته د وسلوالو د راتګ ګواښ ډېر جدي دی. بلخوا د لغمان د انتخاباتو د دفتر مشر نعمت الله ساپی وایي په تیرو ټاکنو کې په لغمان کې په 128 مرکزونو کې ټاکنې شوې وې، ولې د ولسونو د غوښتنو پر اساس دوی اوس تصمیم ونیو چې راتلونکو انتخاباتو لپاره د دې مرکزونو شمیر 126 ته لوړ کړي. نعمت الله ساپی وایي هغه معلومات چې د امنیتي ارګانونو لخوا ورسره شریک شوي په دې ولایت کې 12 مرکزونه له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دي او 26 مرکزونه بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو تسلط لاندې سیمو کې دي.
چې اخرني معلومات مونږ ته رسیدلي دي د هغوی د وینا مطابق ول چې د 126 د جملې نه مونږ څلور اویا نارمل لرو چې هلته خو بدون د کوم مشکله انتخابات شونې دي او کېږي به. همدارنګه مونږ متوسط هم لرو چې متوسط تعداد یې 43 مرکزونه دي او همچنان مونږ تهدیدي بلان لرو چې تهدیدي بلان تقریبا 12 مرکزونه دي او ضمناً د دې سره یو بل کټګوري هم لرو چې هغه د دشمن د تسلط نه لاندې مرکزونه تعداد تقریبا 6 دي. همدارنګه په تحریری بلنه او په تحت تسلط دشمن چې کوم ساحه دي نو هغوی مونږ ته ژمنه کوي، مونږ سره ژمنه کوي، وعده راکوي، وایي تر څو چې انتخابات کېږي انشاءالله مونږ درته مکمل د سیټونو د امنیت له نگاه نه تاسو ته اماده کوو.
نوموړی وایي امنیتي ځواکونه ورته ډاډ ورکړی چې تر انتخاباتو پورې به هغه ناامنه سیمې هم له وسلوالو پاکې کړي چې اوس ورته امنیتي ګواښونه پکې موجود دي. خو د لغمان امنیه قومندانې چارواکي وایي ځینې مرکزونه چې د امنیت له پلوه له ډېر جدي ګواښ سره مخ دي، د هغوی د حذف کېدو غوښتنه یې کړې چې د انتخاباتو مرکز هم ورسره دا وړاندیز منلی دی.
د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل هدایت امین ارسلان سره مرکه شوې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته لنډو خبرو وروسته درته خبرو. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تور پورې کړ چې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې د پاکستان دننه روانې دي. نواز شریف تر دې مخکې د نومبر په میاشت کې ورته تور په امریکا پورې کړی و، خو دا ځل د یوې امریکایي ورځپاڼې په وینا اسلام آباد ته امریکا په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکای چارواکو په وینا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې د اوباما ادارې وروسته تر دې په پاکستان کې دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کم کړي دي چې د پاکستان حکومت ترې غوښتنه وکړه. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد د دې لپاره دا هیله کړې چې پاکستاني طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو بل لور ته امریکایي چارواکو دا خبره هم وکړه چې د القاعده شبکې د جګپوریو پر ضد به د حملې دوام ولري. تر دې مخکې چې کله د پاکستان حکومت له طالبانو سره د نومبر په میاشت کې د سولې د خبرو پروګرام چمتو کړی و، د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود ووژل شو. هغه وخت د نواز شریف حکومت د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې هڅه کوي له طالبانو سره د سولې خبرې کړي وړې کړي. نواز شریف پرون یو ځل بیا تور پورې کړ چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅه کیږي. د پاکستان صدر اعظم دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پېښور ښار په قصهخانه کې ځان وژونکي برید پرون ناوخته 9 تنه ووشل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. تر دې حمله مخکې د پېښور ښار په منځ کې د یک شنبه په ورځ پورې سینما بمی برید وشو چې 15 تنه یې ووشل او شاوخوا 13 ټپیان کړل. د سې شنبه په ورځ بیا په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د تحریک نفاذ فقیر جعفریه ایالتي مشر ووشل شو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 19مه طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ او یو کمیټه یې وټاکله چې دغه خبرې مخته یوسي. په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د کمیدو په برخه کې یو امریکایي جګپوړي چارواکي وویل چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ کوم رسمي تړون نه دی شوی چې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستاني حکومت خبرې مخته یوسي، ځکه چې دا موضوع د پاکستان داخلي موضوع ده. تاکل شوی و چې اسلام آباد له پاکستانی طالبانو سره د سیشن بی پورس د سولې خبري پیل کړي، خو وروسته تر دې د خبري د حکومت له لوري وزندې چې د طالبانو دوه غړي وویل چې دوی پکې برخه نه اخلي.
او وسم یو اقتصادي موضوع په هغه وادونو کې چې اقتصادي دی ولې په حال کې دی، په دې وروسته کې د پیسو د ټیټېدو یو عمده دلیل شخړې ګڼل کیږي او چېرن خودل چې شخړې او جګړې د اقتصاد دی ودې په مخ کې یو ستر خندې. دا چې د اقتصادي ودې په مخ کې نور کومې ستونزې پرتې دي، دا به د ازادي رادیو په یو راپور کې جن قال کو زینه واورو.
دروان ایسوی کال لپل راهیسی پانگوال در نړی پا بیلا بیلو برخو که لستونزمن و سیمو سخت تختی او د سیاسی نارامیو اقتصادی تزلزل او سیاسی شخلو لعمله پا بیرکی دی. دی مسئله یوازی دواد پا حال که هوادونو پر اقتصاد اغیز ندکره، بلکه دا پا یوی نړیوال ستونزی بدل شویده. تیروانی دا دی مسئله حیرانون که اغیز را سرگن شو. د جنوري په 14مه د روسي روبل په 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټه سطح ته ورسید او د ترکیه لیری په یوه ورځ کې خپل ارزښت په 0.16 د لاس ورکړ. په عین حال کې د جنوبي افریقا ران د 2003 کال اکتوبر میاشت راهیسې د بل هر وخت په پرتله بیخي راټیټ شو او حتی د مکسیکو پیسو چې د ودې په حال کې اقتصاد لرونکو هیوادونو کې تر ټولو قوي پولي واحد ګڼل کیږي، د تیر جون میاشت راهیسې د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. پښتنه دلته ده چې د پیسو د بیا ارزښت کېدو ستونزه په څه کې ده؟ په لندن کې د کیپیټل اکنامکس موسسې مشر نیل شیرینګ وایي اصلی ستونزه د پانګوالو د اعتماد په لمنځه تلو کې ده او دا دوه علتونه لري.
یوه مسله د چین د اقتصاد د لوري په اړه نوې اندېښنه ده چې ښایي یو سخت حالت ته ورسیږي. بله مسله د امریکا د خزانې فدرال ادارې او په متحدو ایالاتو کې د سخت مالی پالیسۍ پر لور د پانګوالو زیاته پام اړونه ده.
د چین د اقتصادي ودې په اړه اندېښنې هغه مهال نورې هم زیاتې شوې چې د هیواد په دسمبر میاشت کې د توقع پر خلاف د ورو اقتصادي ودې خبر ورکړ. د دې مسلې له امله په آسیا کې ستر پانګوال ورخطا شول، له نورو هیوادونو څخه یې د پانګو په ایستلو پیل وکړ او په سیمه ییزو کرنسیو یا پیسو یې پانګونې بندې کړې. په عین حال کې د امریکا د خزانې فدرال ادارې او مرکزي بانک خپل پلانونه اعلان کړل چې نور به د امریکا اقتصاد ته پیسې نه غورځوي. امریکا له دې مخکې زیاتې پیسې چاپولې او د ودې په حال کې اقتصاد لرونکو هیوادونو ته به په ډېرې اسانۍ سره پورونه ورکول. نړیوال پانګوال اندېښمن دي چې د امریکا په دې عمل سره به په ترکیه، برازیل، هند، جنوبي افریقا او اندونیزیا کې ستونزې زیاتې شي. د هیوادونو په اسانۍ سره بهرني پورونه ترلاسه کول او د پورونو د سختېدو په صورت کې به د خپلو حکومتونو د بودیجو کسر ته دوام ورنه کړی شي. د نیل شیرینګ په وینا په روسیه کې د راتلونکو اقتصادي ودې په اړه د راپیدا شو اندېښنو له امله په روان کال کې روبل خپل ارزښت په 0.16 ورکړ. په ترکیه کې بیا بله ستونزه ده. د دسمبر له 12مې راهیسې چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په حکومت کې د اداري فساد مسله راپورته شوې او وزیرانو استعفاوې وکړې، لیری خپل ارزښت په 0.16 ورکړی دی. د جنوري په 19مه د ترکیې مرکزي بانک بانکي سود یا ګټه پورته کړه تر څو د لیری ارزښت وساتي. جنوبي افریقا او هند هم د خپلو پیسو یا کرنسیو د ارزښت ساتلو په مقصد ورته کار کړی دی. پښتنه مطرح کیږي چې آیا ځینې هیوادونه به له دغه حالت څخه غښتلي او جوړ راووځي او که څنګه؟ هو، د ودې په حال کې اقتصاد لرونکي ځینې هیوادونه هیله مند دي چې د ټیټو پیسو یا اثارو له امله به صادرات زیات شي او په نړیوالو مارکیټونو کې به ښه رقابت وکړی شي. د مثال په ډول د ترکیې د پولادو صادرات د ټیټې لیرې په برکت زیات شوي او دا مهال اوکراین هم هڅه کوي چې د خپل پولي واحد پر ټیټولو سره به د دې هیواد د پولادو بازار وده وکړي. خو د ټیټو پیسو له امله به ځینې د ودې په حال کې اقتصاد لرونکي هیوادونه په اوږدې مودې کې له ستونزو سره هم مخامخ شي او ورته به ډېره ګرانه وي چې خپل کمزوری اقتصاد بیرته ښه کړي. هغه هیوادونه چې د بودیجې د کسر لپاره نړیوال پورونه اخلي، یا به د پورونو اخیستو نورې منابع پیدا کوي، یا به د حکومتي عایداتو د پورته کولو لپاره د نوو لارو په لټه کې کیږي، او یا به هم د ثبات ټینګولو په مقصد د سختو مالی مقرراتو د وضع کولو سخت انتخاب غوره کوي.
د نړۍ د ودې په حال کې هیوادونو د اقتصادي وضعیت په باب مو واورېدل. د افغانستان اقتصاد به له 2014 میلادي کال وروسته پر کوم لوري مخه وکړي؟ که غواړئ په دې اړه د جمهوري ریاست د کاندیدانو نظرونه واورئ، نو د ازادۍ راډیو واورئ د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د دې او د نورو موضوعاتو په اړه په مرکو کې پوښتنې شوې او دوی هم ځوابونه ویلي. د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره مرکې د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې د جمهوري ریاست له یو بل کاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو چې له لنډو خبرونو وروسته به درته خبره کړو. خو اوس فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په لغمان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د رای ورکونې شپږ دېرش مرکزونه په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې جوړ شوي دي. دلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مسول نعمت الله ساپی خبریالانو ته ویلي امنیتي ځواکونو ورته تر انتخاباتو پورې د دې مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ ورکړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان ته خبرداری ورکړی چې په خپلو کمپاینونو کې د حکومتي چارواکو د ګډون مخنیوي وکړي. په بلخ کې چارواکي وایي لا هم په دې ولایت کې د رای ورکونې درې مرکزونه له امنیتي تهدید سره مخامخ دي. د دغه ولایت امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل مخکې د بلخ په چاربولک، چمتال او نهرشایي ولسوالیو کې اووه مرکزونه ناامنه وو، خو اوس یې شمېر دریو ته راکم شوی. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترینا شتن نن په کیف کې د اوکراین له جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیسیون له مشرانو سره خبرې کوي. په پاکستان کې پولیس وایي چې په پېښور ښار کې په کوچه رسلدار کې د تیر شپې د انتحاري حملې د مړیو شمیر نه هوته رسیدلی او تر 50 تنه زیات پکې زخمیان شوي دي. د بغداد د زرغونې سیمې شاوخوا ته چې شدید امنیتي څارنه کېږي، نن په پرله پسې بمی چاودنو او انتحاري حملو کې د مړیو شمیر 22 ته ورسېد. لندن ری په 1900 شهرونو کې پراخ لاریونونه دی او په روسیه کې پر همجنس کرایانو د بندیزونو پر ضد به خلک مظاهره وکړي. او د مسکو شهر په تقریبا 100 کیلومتري کې شمال ختیځ لور ته نن د ریل ګاډي چپسوي او له عمله یې ور لګیدل چې سلهاو خلک له خپل کورونو څخه ایستل او وتلو ته مجبور شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو، خو اوس د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې واورئ له هدایت امین ارسلا سره مرکه چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبر ژمن کړی ده.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دازل له هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. هدایت امین ارسلا په 1400 مریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، خوندځه په کابل کې لوستي او لوړ زده کړې هم د اقتصاد او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس په سطحه په کابل پوهنتون کې سرته رسولي. نوموړي د اقتصاد په برخه کې په امریکا کې دکترا کړې او 13 کاله په نړیوال بانک کې کار کړی. ښاغلی ارسلا په 1980 میلادي کال کې د مجاهدینو له لیکو سره یوځای شو او د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند غړی وو. ارسلا له 1990 کال څخه تر 1992 پورې د مجاهدینو په موقت حکومت کې د مالی وزیر و. وروسته بیا د ویلنډ مودې لپاره د همدې حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم وټاکل شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بوند غونډې یو ګډونوالو او هلته د سوداګرۍ وزیر او د استرالی لوی جرګې لخوا د ولسمشر لومړی مرستیال شو. د دغه راز د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون، د ملي احصایې د کمیسیون او د اقتصادي همکاریو د کمیټې مسؤلیت په غاړه
درلود او د ملي امنیت شورا غړی هم و. ښاغلی ارسلا د یوې مودې لپاره د ولسمشر حامد کرزي سلاحکار هم پاتې شوی او په وروستیو کې ارشد وزیر و. ارسلا د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړ، خو وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تیر شو. د 1903 مریز کال د جمهوري ریاست انتخاباتو کې جنرال خدایداد لومړی او صفیه صدیقی دویم مرستیاله ده. له ښاغلي ارسلا څخه زموږ لومړۍ پوښتنه دا ده چې د ځان انتخاباتو ته کاندید کړی څومره ډاډمن دی چې دا انتخابات به وګټي؟
ډېر ډاډ لرم، د همدې لپاره ما کاندید کړی. ډاډ مې نه درلوده، ځان مې نه کاندیدولو، ولې ما خو ځان صرف مطرح کولو نه، ولې چې زه بېلارې نه مطرح یم.
په تېرو انتخاباتو کې تاسو د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تېر شوي، اندازه به تر اخره انشاءالله په دې سیالۍ کې روان یاست؟
بالکل انشاءالله، تر اخره به.
نو اوس په افغانستان کې جنگ روان ده، که چیرې د انتخابات کامیاب شوي نو د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې د راتګ لپاره څه داسې پروګرام په نظر کې لري؟ څه نظر لري دا به څنګه ختمیږي؟
د افغانستان خلک مونږ دا صلح غواړي، او مونږ هم په دې باندې ټینګار کوو، خپلې هلې ځلې وکړو، جاري به ساتو. په عین زمان کې عوامل د شخړې، یا د شخړو عوامل، خلاصه دا به ګورو چې چه دي، چې داخلي عوامل، خارجي عوامل. په عین زمان کې د مخالفینو مشروع غوښتنې دا ټول مد نظر کې نیول، موږ خپل مذاکرات ته جدي صورت سره.
ارسلا صاحب، تاسو عواملو ته اشاره وکړه، نو په خارجي عواملو کې ستاسو نظر کوم ډیر غټ علت ده چې جنگ دوام پیدا کړی په افغانستان کې؟
خو خارجی عوامل خو بعضی همسایگان، بعضی نور کسان با کل لاس لری، نو دلتا هم باید من نور خارجی عناصر رو سرم باید من رابطین کو.
دا عناصر نشکه دی یا دا خارجان چی مونگ مشخص کو کم عناصر دی یا کم؟
باید ضرور نده اینسی سرائی او اینسی چوک دی، یعنی مونگ پیگو چه یا مملکت هم نده، بلکه بیر ممالک دی چه که خپل حکومتونه نه، لیکن به افراد و اشخاص بعضی گروپونه آلتا دیشانو کلاس لید.
ولسمشر کرزای په دې باور د څو ځلې ویلي چې هغه داسې باور لري چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
داسې دا خو د کرزي صاحب خپل نظر ده، لیکن که امریکا سوله په افغانستان کې نه وای غوښته، نو ولې به دلته راتلل؟ دومره مصرفونه به یې کول، خلک به یې له لاسه ورکول خپل، او بیا هم په آخر کې مثلا که لدیز نه وځي او دلته سوله او آرامي نه وي، نو خو معلومدار د دوی په نقص ده، یعنې خپل په نقص څوک کار نه کوي. هم بایملي شهرت زمانده ځي، هم خپلو خلکو ته شرمنده کېږي. نو په دې اساس باندې زه اما نظر فرق کی بنو ام بعد انا اصر به کلی کابل نلری لاس نلری ا اگے باندې نه پی، مگر د سچ من هایست پالیسی دی حکومت د امریکای د نورو غربیانو پالیسی هم در رقم بی دا
باز د پاکستان په باره کې هم همداسې نظر لري.
خو التم حکومت د پاکستان د فکر کوم چې غواړي چې دا مشکل حل شي، ولې هغوی هم په جنجال کې پاتې دي اوس. په دې باندې پوهېږي چې که په افغانستان کې سوله نه وي، هغوی ته هم سوله نه شي راتلی، هلته هم یو عالم مشکلات. لیکن بعض عناصر دي هلته چې امکان لري دا من حیث د جنګونه، من حیث د یو پالیسي خپل تغیر کړي.
له امریکا سره امنیتي سند لا تر اوسه په هغه باندې اختلافات دوام لري. د افغانستان حکومت وایي چې شرایط باید د دوی پوره شي، نو داسې ښکاري چې امکان لري دا سند پاتې شي راتلونکي ولسمشر ته. نو که چېرې تاسو ولسمشر سي، تاسو موقف به د دې مسلې په وړاندې څه وي؟ دا به څه برخورد چلند به سره کوي؟
داسې ده چې د افغانستان خلکو خپله اراده ظاهره کړې ده، مشورتي لویه جرګه راوغوښتل شوه، هغوی هم دا فیصله وکړه چې باید دا شی امضا شي. او مخکې له هغې نه معلومدار حکومت توافق رسېدلی و هغه سره، امریکې سره کاغذ تفاهمنامه تخنیکي لحاظه او سیاسي لحاظه څېړلې وه. نو هغوی ته قابل د قبول او د دې لپاره جرګې ته مخکې شو او بیا په عین زمان کې پارلمان هم همدغه آواز جوړوي چې باید دا امضا شي. نو که په دې کې خلک د افغانستان خیر ګوري لکه چې اکثر نه ګوري، نو یو رئیس جمهور باید دا شی امضا کړي.
لدین حکومت ته پاتې شوه او تاسو ولسمشر شوئ، نو تاسو به دغه اوسنی شرایط چې کوم افغانستان یا ولسمشری کې دي لغونه به تیریږي او د سند به امضا کوئ؟
نه، خو بعضې شرایط خو منل شوي دي، لیکن بعضې شرایط امکان لري نه شوي چې په اوږدې مودې کې هغه شي عملي شي، داسې زر عملي کېدای نه شي.
مثلا ځینې شرایط لکه کوم شرایط؟
لکه چې وایي چې باید سوله راشي، که نه سوله خو لکه هغه سویچ خو دی نه دی چې مثلا د برق سویچ پیچي بلې کې او مړې کې، که نه نو سولې باندې باید کار وشي. دا همدا موافقتنامه باید امضا شي د دې لپاره چې موږ ضرورت لرو، د افغانستان خلک ضرورت دی څه لري، موږ اقتصادي احتیاجات لرو، موږ امنیتي احتیاجات لرو چې چې لا تر اوسه پورې موږ هغې پای ته نه یو رسېدلي چې خو ودرېږو. نو د دې لپاره دا شی باید امضا شي. بیا بعد له هغې نه معلوم دار د سولې خبره هم در شته چې موږ خپله باید هغې ته په هغې باندې کار وکړو، یعنی صادقانه و په جدي صورت سره خپله پرې کار.
ارسلا صاحب، تاسو لږ مخکې ویلي چې جنګ دلته داخلي او بهرني عوامل لري. په داخلو کې خو یو هم طالبان دي چې دوی لا هم جګړې ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات هم نه مني، نو داسې ښکاري چې دا به له طالبانو سره له دې ډلې سره به تاسو د حکومت کچېرې ولسمشر سي پالیسي به څنګه وي؟
موږ بیا ورته وایو چې موږ سولې ته حاضر یو، تاسو خپل مشکل وایي چې تاسو څه مشکل دی، د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی مشکلات حل کېدای شي حل به یې کړو. لیکن یو شی درته وایم چې صلح افغانستان ته په اسانۍ راتلی شي چې که موږ بعضې مهمو شیانو باندې تمرکز وکړو یو خو دا ده چې موږ باید خپله حکومتداري قوي کړو، هغه باید حاکمیت د قانون راولو، باید عدالت راولو، باید د رشوت په مقابل کې د اداري فساد په مقابل کې مبارزه وکړو، همدغسې خپله اداره اصلاح کړو، د بشر د حقوقو مراعات وکړو، هغه ته اهمیت ورکړو، دغه شیان که وکړو په عین زمان کې خپل په اقتصاد باندې سم کار وکړو، هغه او خپل بین المللي روابط هم سم کړو. زوایم دغه ترکیب د دې درې شیانو صلح هم په اسانۍ راوستی. بدون لیدنه مشکل بود د دې عناصر
د حکومت خواله ته تاسو اشاره وکړه. اداري فساد لا هم دوام لري په افغانستان کې، دا یو غټه ستونزه ده خلکو لپاره، د حکومت لپاره. د دې د لمنځولو لپاره تاسو اساسي تګلارې څه دي چې خلکو ته ووایي چې دغه څه په دې شکل موږ غواړو دغه مشکل حل کړو؟
اول خو داسې دی چې باید موږ خلکو ته ووایو چې قانون موږ په ټولو تطبیق، هر څوک چې په فساد کې هغې وي شامل وي، موږ هغوی ته اما قانوني جزا ورکو، قانون ته سپار. باید یو عادلانه فیصله د هغوی په باره کې وشي او باید خپله جزا ورکړو. له بلې خوا نه وایو چې موږ ته فساد په هر رقم چې وي، یا د رشوت موضوع ده، یا دا د ټاکن د خلکو په روابطو باندې او بدون اهلیت نه خلک ټاکل، دا خپل هم فساد او د خپلوي لپاره، د دوستي لپاره، د سیاست لپاره، د دې لپاره. اداره دې مونږ باید سمه اداره وي چې خلک باید پکې په صحیح صورت سره وټاکل شي.
ارسلا صاحب، دغه مشکلات په حکومت کې چې تاسو تر اوسه ورکې وي تر وزارتونو پکې وکړل او ستر وزیر وي په دې کابینې تر اخرې پورې چې ځان دې کاندید و، نو دا مشکلات حل نه شوله؟
داسې دی چې ما خپله همدا د اصلاحاتو کمیسیون د اصلاحات اداري کمیسیون دا خپله ما خلق کړی دی. په اولو دوه کالو کې چې زه په راس کې وم معاون د رئیس جمهور وم، د دې شي په راس کې وم، هغه همدا نوی ترتیب د دې چې خلک په اهلیت باندې راشي د امتحان په وسیله دی، دا د څوک دی څوک چې اهل وي هغه کسان هغه لپاره د خدای خرامان چا پکې مداخله هم نه شوه کولی، نه کوم معاون رئیس جمهور مداخله کولی شوه، نه کوم وزیر پکې مداخله کولی شوه. فضل الله ما سیستم سم روان و، لیکن متاسفانه به روست نو تغییرات چرا بگل بلکت از اوفونو کمانیز گرابر اوز باید دابرت اصلاحش اما به کارو نباید بشید.
اقتصادی وادت در افغانستان چه مشخص پروگرامون یا طرح لری؟
دیسه در ایمون هدف اگر که داده چه اقتصاد ودون که او کار باید منتراش او فقر دیس فقر کچه باید کمش او بالاخره لمن دلارش نو دیده لپاره که مختلف و ساحات و مختلف و سکتور و که من پالیسی هنی پروگرام نلرو چون شوالا در بو عملی که بود به زراعت که در کلی دیگلی و پراختی ها که در انرژی و
یعنی کولیشو چه ده چو پده مرکی که البته مثلا در کار لپاره چه کار زیاد شی یا فقر را کم شی تره چه تاسو جوری کری یا تاسو را دی نمونی پر دول ارانده که
اوز خوبه ما اینچه اکثر انتخاب در افغانستان به زراعت کیدی همده در زراعت که کمون کوششو کچه حال تا تولید هم زیاد شی
پختنم در سچی پروگرام داری چه در کاروشی یا تره مخیل مخیشتا در تاسو را
نه من سره خوشتا خود در کمپین پا وقت که خدا خلق سره خوشری کنون لیکن اوز خوب مقصد میداده چه باید تولید مون زیاد کن تولید زیادوائی شد هم در مزکی در توسیه لحاظه در آبیاری لحاظه و دیل لحاظه و هم در خپلا کیفیت در کرلو در صورتوائی کیمیوی کودونه و در شهن استعمالون و به پایین زمان که تخنیکی کمکونه دارین و ترسون و به آقوی تا خودل چی در در غنم و پدای مثلا یا بل شای کوک کاری او کری اگر ارزخ دیگه زیاد تا و دیدو یا آید زیادی گی آقا بیا آقا صنایه زراعتی صنایه چی هم در هر شای بدلی مثلا یا میوه و مرباد بدلی و بیا آقا قطعی که چول کی و بیا هم در افغانستان در خلق لپار استعمالی داش قیمت او هم باندی لی
تروس ولی دا کارونو نشول تاسو نظر تاسو خپل به حکومت کوي عوامل څو چې لاس کاله وشول خو ولې صنعت پر مخ باندې ډیر قوي ګامونه پورته نشول پټ فابریکې جوړې نشولې نور
نه خو هپی نه دا جراتې فابریکې جوړې شي وړې فابریکې هم کوي
یا که وړې هم یعنی به عمر نه دي چې تولیدات موږ په بازار کې دسی ډیر وینو څه علت چې دا کارونه شو
دسته ده چه بعضی پالیسی هایی چه من دلوده امکان داری اگه تا سرمایه گذارانو لپاره اگه نوی اگوی لپاره تشویق کون کی نوی او بیا پایل زمان که در بعضی پروسته و وقتو که چه در خبر را همه چه آیا اگر بیان لطباتی کی که اوزی ده یو بیولوی تاثیر و آچول متاسفانه و دیر سرمایه گذاران لار لوگه تل افغانستان ده دای منفی تاثیر دیده آدم دی یقین دی خلکو خوچ افغانستان که بچکی کنه نو دی غیل پارم دا شهانو نشول مقی خو بعضی پر مختبونه وشول یعنی بده که چک نشتا لیکن اوسم دای دیر امکانات شتا چی باید اغیر تشویق شید اخه مداری سره قانون مندی سره او دې سره او دې سره دا لا تشکیل
یو ورستی موضوع ترزو د بشر حقوقونه په افغانستان کې د دې څه پروګرامونه لري خصوصا د بیان ازادي ته خصوصا د خزو حقوقو ته تاسو ترلار به سي دي په دې مسایلو کې
هم په عمومي صورت سره ټول بشري حقوق احترام په افغانستان کې موږ باید وګورو عملی کو او په ترتیب هیڅ باید د هیڅ اگر بشری حقوق اغنش پایمال نش اندی خزو پیسی که خزر خزی مارمدار در افغانستان نیمه اگر در نیمه بدنه دی اگر در دیمون دی اجتماع در اگوی که حقوق احترام نشی اگوی سمرانو نداری پر اقتصاد که پر سیاست که پر اجتماع که نو از فکر نکن چه مونگو کرش چه زانته یا مدنی جامعه هوایو یا پرمختلل جامعه هوایو و بالاخره ایمونگ اولادونه هم سم مروزلشی آینده لپار آمدش
ده انتقالی عدالت لپار چه پالیسی لری؟
بیاده حضرتی بیان دیمه مونگوارو چه خلق سکولانه برخوردو که لعقب انتقادات نظریات که وړاندکیږي دا مفید دی جامعه لپاره، مگر شخصیت کشی و بی دلیل اتهامات لگول خلکو باندې دا باید
او انتقادی عدالت غوښتنه تل شوې ده چې جنګي مجرمین چې په کورنیو جګړو کې یا په دې کې لاس درلودو ده باید محاکمه شي. دې غوښتنه ته د خلکو د تاسو ځواب څه ده؟
داسې ده چې په افغانستان کې خلکو ډېر ستونزې درلودلې، په دې څو کالو کې ډېر ظلمونه پېښ شوي دي، په دې کې چک نشته. لیکن باید موږ کوشش وکړو چې آینده ظلمونه هغه وکړو، آینده ظلمونه پرېنږدو، پریدو چې آینده ایمون نور نسلونه لدینا زگیرو بی. نو دل پارا باید یو لارا پیدا کو چه مون لدا تیرو شخلو نا خود چه تیرو مظالمو نا یو رقم ابرات واخلو او زدکو لگینا او بلاخره خبیدی افوی اغن دانسرو لگو.
ارسلا سه برستی پکتنی بدا چه یو رستر کاندیدان یه جمهوری جسد تا تاسو اخپل اغا اصلی سیال په دوی کې څوک بولی؟ هغه سخت رقیب په اصطلاح په انتخاباتو کې
زه څوک نه وینم، فلحال خو زه څوک نه وینم.
د جمهوری ریاست له کاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه مو له ازادي راډیو واورېده. دا مرکه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکې او ژوندلیکونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویلولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام.
او اوس هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده.
احمد شیبری ام، السلام علیکم. د مخکښو ښځو په پروګرام کې د ځلیو افغان را سره ده چې په امریکا کې اوسي. دا دغه پروګرام له مخکښانو ده چې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو سره مرسته کوي. ګلالی احد په کالیفورنیا کې ژوند کوي. دا له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په امریکا کې ده او هلته یې انجینري لوستې ده. له دې په واورو چې په افغانستان کې د نجونو له تعلیم سره څرنګه مرسته کوي او دا فکر څرنګه ورته پیدا شوی دی. ګلالی جانې، دا فکر څنګه درته پیدا شو چې یوړل افغانان سره یو ځای شي او بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي؟
خپل چې ما تعلیم کړی دی په امریکا کې نو ګټه یې را معلومه شوې ده. د ځینې نورو ملګرو سره یا وطنوالو سره چې خبرې کوو نو هغه هم دغه فکر لري. نو موږ سره خبرې مو کړلې چې دا باید موږ په وطن کې بچوکانو ته هم دغسې یو حالات برابر کړو چې هغه هم تعلیم وکړي او خپل ژوند کې پرمختګ وویني.
په دغه ډله کې چې تاسو سره راغونډ شوي یاستي، ځوانان دي او کنه د بیلابیلو طبقو خلک راغونډ شوي دي؟
اصلا که چې شروع مو وکړه نو څو ځوانان ورسره په امریکا او په اروپا کې، خو که رښتیا ووایم اوس مرسته راسره ډېر خلک کوي. نو که مشران دي، که ځوانان دي، که نارینه دي، که ښځې دي، هغه واړه ټول مرسته کوي، ټول غواړي چې دا کار پرمختګ وکړي او ترسره یې ورسوو.
تاسو ویل چې په اروپا کې هم ځینې کسان له تاسو سره مرسته کوي، دغه کسان څنګه سره یو ځای شوي؟ فاصله خو د اروپا او د امریکا ترمنځ ډیره ده.
اصلا کې اوس چې انټرنیټ را پیدا شوی دی نو فاصله دومره ډیره نه ده. خلک کولی شي چې د امریکا، د کابل، د اروپا د ټول ځایو کې سره خبرې وکړي او سره وپېژني. نو په همدې لارې سره یو ځای شو، په همدې لارې سره ورته کار هم پیل کړی.
څومره وخت تیر شو چې تاسو دغه کار پیل کړی دی؟
اصلا کې چې سم رسمي کار هم شروع کړی نو پنځه شپږ میاشتې به کېږي. دا نوم امر کړی دی، یو ویبپاڼه امر ته جوړه کړې ده.
ستاسو د انټرنیټ پاڼې نوم څه ده چې دا مرسته پکې راټولوي؟
د پاڼې نوم دی gomforchildren.org.
ګلالی احد، په دغه تیرو شپږو میاشتو کې چې تاسو دا کارونه پیل کړی دي او د هڅې مو ستاسو په وینا رسمي شوې دي، څه ګټه یې کړې ده؟
ګټه یې دا ده چې اوله کې موږ خپله داسې فکر نه کوو چې خلک به دومره ډېر توقع ورسره ولري یا به وغواړي چې مرسته ډېره وکړي. خو چې شروع کړې ولا ډېر خلک داسې هغه غواړي چې کومک وکړي. نو زمونږ دفتر کې ځینې خلک وایي چې مونږ میاشتنی در سره مرسته کوو، نور چې واوري چې یعنی د پلانتیا در سره کومک کوي نو هغه هم وایي چې دوی کوي خو مونږ یې کوو. نو دوی ټول غوښتل یعنی د افغانان چې دلته خارج کې اوسېږي ډېر غواړي چې مرسته وکړي خپل وطن سره، خو زیاتر وخت هېڅ لاره ورته نه پیدا کېږي او یا داسې څوک وطن کې نه پېژني چې د هغو د لارې نه دا مرسته ترسره کړي. هغه نو دا ارګنایزیشن چې دمونږ شروع شو نو دوته دغسې لارې را پیدا شوه. خو اوس ډېر خلک دي چې داسې میاشتنۍ مونږ ته پیسې راکوي، ځینې دي چې داسې یو دم وایي چې دا دی اوس دغومره ډېر کوم کالته به یې بیا درکړم. نو دا پیسې چې مونږ ته راکړي هغه بیا مونږ هلته په افغانستان کې په غزني کې یو ښوونځی دی د نجونو، نو هلته به راستو هغو بیا دا پیسې هغه استعمالوي نو چې ځان ته دا کتابونه برابر کړي. البته دا د معلمې تنخواه برابره شي نو نور څه چې په کار راشي هغه یو خوی دا کار دی. بل دا دی چې دا ځینې ماشومان سره مرسته کوو چې په سرکو باندې کارونه کوي، مجبوره دي چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه د دې د وجې نه هېڅ سبق نه شي ویلی نو خپل تعلیم نه شي ترسره کولی. نو موږ هڅه کوو چې دوته دغه خرڅ برابر کړو چې د کورنۍ غمې تر غاړه نه وي او دو بېغمه خپل سبقونه ویلی شي.
ګلالۍ احد کدې ته راشو چې دغه وړیا مرستې چې کله له خلکو سره کیږي، فرضاً تاسو ماشومان یاد کړل، فکر نه کوئ که چېرته له ماشومانو سره دغسې وړیا مرسته وشي په راتلونکي کې به دوی له کارونو نه منه شي؟
هېڅ داسې فکر نه کوم. ویلي چې دا اوس د تعلیم خوند وویني، دوی چې د سبق خوند وویني نو لا به ورته وږي شي او دوی چې خپل سبق ترسره کړي بیا نو ډېر ښه کارونه ورته پیدا کېدای شي. دا اوس مونږ ته ګوره مونږ سره مرسته شوې ده دلته چې یعنی مور او پلار هم سره مرسته کړې ده، دلته پوهنتون هم چې ویلي حکومت سره مرسته کړې ده، خو اوس د کار نه ډېر خوند اخلو او ګټه وینو.
په افغانستان کې داسې کسان شته چې هغوی ستاسو د کارونو په یووالي او هماهنګي کې له تاسو سره کومک کوي؟
ډېر شته. ولا د ویبپاڼه چې جوړه کړې ده ځینې خلک د هغې سره سره کومک کوي. ځینې دي چې اوس مور سره خبرې کړې دي چې دا د ماشومانو کیسې راته ولیکي چې دا هم په ویبپاڼه کې واچوو چې ماشومان لږ دا د پښتو ادب ته ورمخه کړو، لږ ورسره په دې اخله کې مرسته وکړو. او بیا ځینې دي چې دا انځورونه راته جوړوي. دا نورګل شفق سره د خدای خوی کې هغه یوه ویډیو جوړه کړې ده چې هغه هم اوس ورپاڼې ته پورته کړې ده چې ډېرو خلکو خوښه کړې ده. نو په دې کارو کې ډېر خلک راسره مرسته کوي او که دور سره نه وي نو دا کار هېڅ نه ترسره کېدو.
ته خپل څه فکر کوې، څه هیله لرې چې دا ستاسو دغه د مرستو پروګرام به تر ډېره دوام وکړي؟
زه له دا هیله لرم چې یو خدا تر ډېره دوام وکړي او بل دا چې د خلکو سترګې دې وغړېږي چې یعنې داسې کار کېدای شي. دلته ډېر خلک دي چې غواړي چې مرسته وکړي، غواړي چې خپل وطن سره اړیکې وساتي، خو نه پوهېږي. ما غوندې دېرش شل دېرش کاله دلته تېر کړي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي او په کومه لاره یې وکړي. نو که دوی پوه شي چې داسې یعنی کېدای شي چې نور کسان هم زموږ غوندې شته او سره راټولېدای شو او چې راټول شو یعنی ډېر تاثیر لرلی شو په خلکو باندې.
ګلالۍ احد مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ستاسو هم ډېر زیات مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ټول ورکی و یالا انا زمشکار دی